یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم زه صفی الله ستانکزیم، تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوري. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې له افغانستانه بهر دی د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې سي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم پلویانو په کابل کې لاریون پیل کړی دی. سوډان په دې هیواد کې د لرې کړی سوي ډیکټاټور عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنې کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې یوې هوکړې ته رسېدل غواړي دوی باید اوربند ومني. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنې کې پر دې هم ټینګار شوی چې د اوږدمهالې سولې لپاره باید له افغانستان څخه بهر د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام پوځي اډه کې ویل چې واشنګټن له طالبانو سره د سولې خبرې لساره پیلوي. ولسمشر ټرمپ ویل چې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ویل چې طالبان د سولې د یوې هوکړې غوښتونکي دي.
ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یوه رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي، خو چې هره موافقه وشي علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي.
وسلوالو طالبانو د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم لاریون په کابل کې روان دی. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د دې انتخاباتي ډلې لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرهمند پرون په کابل کې په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نن به تاریخ جوړونکي وي. د کابل ګارنیزون قومندانۍ دا ویلي چې معترضان د وسلو د ګرځولو اجازه نه لري. د ثبات او هم پالنې ډله وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه شاوخوا درې وزاره رای چې دوی تقلبي بلی له سیستم څخه وباسي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د قانون پر خلاف کار نه دی کړی. د کاپیسا چارواکي وایي په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشپونو مسؤول وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دغه پوځي مسؤول قاري نظرګل په علاسای ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک د بي پیلوټ الوتکې په مرسته په نښه شوی دی. ښاغلی شورش وایي دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قواوو په وړاندې په زیاتو حملو کې یې لاس درلود. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ویست انډیز له افغانستان څخه د کرکټ ټیسټ لوبه په 9 ویکټو وګټله. دواړو هیوادونو په خپلو کې درې ورځنۍ او درې شلاوره مسابقې هم کړې دي. د 500 اوره مسابقو لړۍ ویست انډیز، خو د شلاوره مسابقو لړۍ افغانستان ګټلې ده. د پکتیکا په خیرکوټ او جانخیلو ولسوالیو کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د یوه 1.5 بستریز روغتون، دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شول. د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنایي چې پرون د ځینو ولایتي مسؤلینو په وینا دغه ولسوالۍ ته ورغلی و وایي
یو د جانخیل ولسوالۍ د 1.5 روغتون وو چې هغه د 350 میلیونو افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه وو چې هغوی هم د 2 میلیونو په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سړک چې اوس موږ په ویلاړ یو جغلي سړک ده چې 1 کیلومتره طول امتداد لري او د 3-4 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي.
د پکتیکا قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د بیارغونې نور کارونه هم وسی. سودان په دې هیواد کې د لرې کړی سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر کړی. تر څو میاشتنیو ناکراری وروسته د شمال ختیځ افریقا د هیواد د ژمنه سوې ډیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست. په سودان کې نویو چارواکو دغه ورځ د بشیر د واکمنۍ د هغه وخت قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات ټاکل سوي او سرغړونکي په درو وهل کېدل. د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند منحل شوی او د سودان د سیاسي ګوندونو له لیست څخه ایستل شوی. دغه راز زیاته کړي چې د دې ګوند ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یو کمیټه جوړه شي. عمر البشیر او د دې افراطي ګوند نونو سونه اتیامینه د کال د جون له 13 نیټې راهیسې د روان کال تر لومړیو په سودان کې واکمني وکړه. د روان کال په لومړیو کې سودان کې پراخ اعتراضونو نوموړی له واک څخه لرې کېدو ته مجبور کړ. د چک جمهوریت د کرنې د وزیر په مشرۍ یو چکی هیات وروسته له هغې روسیې ته خپل رسمي سفر رالنډ او خپل هیواد ته ستون سو چې له مسکو څخه د روسیې کازان سیمې ته د الوتنې اجازه ورنه کړل سوه. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې تر اوسه یې له مسکو څخه په دې اړه چې ولې د الوتنې ته اجازه نه ده ورکول سوې کوم سپیناوی نه دی ترلاسه کړی. چارواکو ویلي چې د چکی چارواکو دغه هیات نږدې لس ساعته د مسکو په هوایي ډګر کې منتظر و خو کازان ته د سفر اجازه ورنه کړل سوه. کازان د روسیې د تاتارستان جمهوریت د چنیمای وګړي ته تاران دي او نیمایي نورې روسان. د جمهوریت په دې وروستیو کې د هغوی اعتراضونو شاهد و چې په مسکو کې د مرکزي چارواکو پر ضد پیل شوي وو. او د جاپان پخوانی صدر اعظم یاسو هایرو ناکاسون د 101 کلونو په عمر پرون مړ سو. ناکاسون له 1980 میلادي کال څخه تر 1980 میلادي کال پورې د جاپان صدر اعظم او د هغه مهال یې د امریکا له ولسمشر رونالد ریګن او د برېټانیا له صدر اعظم مارګریټ تاچر سره نږدې ملګرتیا جوړه کړې وه. ناکاسون د خپلې صدر اعظمۍ پر مهال د پخوانی شوروي اتحاد سره د مقابلې لپاره له امریکا سره پر کلک پوځي یووالي ټینګار کاوه. نوموړی د خپل هغه اصلي په ترلاسه کولو کې بریالی نه سو چې تر دویمې نړیوال جګړې وروسته جوړ شوي د جاپان سولې غوښتونکي اساسي قانون کې تعدیلات راولي څو دا هیواد وکولی سي چې په نړیوالو چارو کې نور پراخ رول ادا کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې بیګا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته تللی و او هلته له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې دواړو ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. ښاغلی ټرمپ د هوکړه لیک په اړه وویل طالبان غواړي چې یو هوکړه لیک وکړي او دا به رښتینی هوکړه لیک وي. وبه ګورو چې څه کېږي. په دغه پروګرام کې د کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو لخوا د نننیو پیل شوي مظاهرو په اړه هم تاسو ته جزئیات در اورو. دا هم اورئ چې په اروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور له خپرېدو وروسته یوې ښځې یوازینی زوی اوس ښوونځي ته ځي او دغه ښځه وایي چې اوس یې زوی له خطرونو بچ ده.
چې سبق دا نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي بارونه د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خارۍ ته ځي.
سودان په دغه هیواد کې د لری کړی شوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د ګوند د پانګو د ضبطولو امر کړی دی. بیا هم خره غلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی چې له خپل افغان سیال سره د بګرام په هوایي اډه کې هم لیدلی. ډونالډ ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه رحمت الله افغان له کابله جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان او د امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر دی د ترهګرو ځالې له منځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ولیدي په افغانستان کې دی د تلپاتې سولې د تامین لپاره طالبان اوربان ومني.
په دې کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غني ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید ورباندو مانی
تیر شپه ډونالډ ټرمپ پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فلمرغ او کچالو پاخه کړي وو وخت تیر کړ. ډونالډ ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ولیدي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوي. هغه وایي ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یو رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي، خو چې هر موافقه وسی علت به دا وي چې تاسې خپل دنده خطر سره کړئ. زه غواړم له تاسې او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه تاسې راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي.
But they want to make a deal.
د امریکا ولسمشر ول امریکای چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړي چې طالبان مخکې اوربان نه مانه خو اوس یې غواړي. ترامپ همدارس تاکید کړي چې دوی په افغانستان کې د امریکای سرتیرو شمیر چې د 12,000 ترمنځ ده 8,600 ته راکموي. د سپینې ماڼۍ د رسنوې د برخې د راپور لمخې ښاغلی ترامپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربان طالبواله دي. د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو، خو هغوی وویل چې په دې اړه به دوی له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګند کړي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 هجري شمسي کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی وو، خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
و هم موریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا په افغانستان کې په باګرام اډه کې سره کتلی دي. دواړو په خبرو کې ټینګار کړی که طالبان د سولې هوکړ لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا ولسمشر د تانکس ګیوینګ په نوم د خاصو مراسمو د اداینې لپاره په باګرام کې د خپلو پوځیانو سره هم کتلی او هغوی ته وینا کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس هم په دغو مراسمو کې خبرې کړې دي. تر ډیره په افغانستان کې د داعش په ماتې باندې د افغان پوځیانو د بریاو خبرې عسکرو ته کړي، امریکایي عسکرو ته. همدارنګه ولسمشر ټرمپ ته د داعش د مشر د ابو بکر البغدادي د وژل کېدو په اړه هم مبارکي ورکړي او د هغوی میړانې ستایلې دي. په همدې اړه باندې د سیاسي چارو له کارپو نصرالله ستانکزي سره هم غږېدلی و دا چې افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ سفر څومره مهمه دی او د سولې په برخه کې به څومره اغېزمن وي. ښاغلي ستانکزي سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د همدغه سفر په اړه دغه د تحلیل پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې امریکایان په دوه دلایلو باندې دا د اهمیت وړ قضیه ګڼي. اول دا چې د افغانستان قضیه دغه یو مستیج یو مرحلې ته رسېدلې ده چې باید امریکایان هغه نور کنټرول کړي، اداره یې کړي، مدیریت یې کړي، بلاندې د دې هېواد ټاپ شخصیت سره اړیکه ولري، په دې قضایه وغږېږي. مانا دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ ورته اهمیت لري. د سولې د پروسې لپاره لکه چې له پیغام نه معلومېده ښکاري چې امریکایان داسې قراین لري چې سولې ته د دې د فرمول پر مبنالیزې شوی.
د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره ځانګړې توګه د سولې لپاره دغه سفر څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دواړو خواوو د طرفین نه هم د افغانستان دولت او هم طالبانو ته یو ډول تشویقي حالت هم لري او دوم دا چې امریکایان خپله پالیسي په دې ارتباط مشخصوي.
او طالبانو ته څه پکار دی چې په دې حساس وخت کې باید څه وکړي؟ یعنی هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د اوربند اساسي شرط ده باید ومني؟
د ما عقیده دا ده چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نشي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
طالبان مجبور دي چې اوربند وکړي؟
که غواړي چې سوله وکړي اوربند هغه شرط ده چې د تفاهم زمینه مساعدولی شي.
او د ترامپ دغه سفر خو به د امریکا د انتخاباتو له انتخاباتو منډو تر له سره تړاو نه لري، یعنی انتخاباتي منډه تر له خو بنه یو هڅه خو بنه.
طبیعتا هغه به دا کار وکړي، اما د ترامپ مشکلات په امریکا کې دومره زیات دي چې دغه سفرونه نشي کولی هغه ته یو ښه کمپاین.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزی د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه همدارنګه دا چې د سولې په خاطر به دغه سفر څومره مهمه وي خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږ نیم منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو اوس هم ورزو افریقا ته سودان په دغه هیواد کې د لری کړای شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ډنګیدو او د ګوند د پانګو د ولجکولو امر کړی لدې سره د شمال ختیځ افریقا دغه هیواد لڅو میاشتو نارامه ورسره د دیموکراسي پر لور یو بل ګام اخیسته په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي همداشه په سټوډیو کې د تکل سپ د سودان حکومت په کوم دلایلو د عمر البشیر ګوند رنګ کړي او پرزدي نور اقدامات کړي
مننه د سودان د حکومت په یو فرمان کې ویل شوی دی چې د پخوانی ولسمشر عمر عبدالبشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نو می د سیاسي ګوندونو لسخه هم استل شوی دی د ملي اسلامي کانګرس ګوند د انحلال فرمان د سودان واکمنه شورا او د صدر اعظم عبد الله حمدوک په مشرۍ کابینه د هغې لایحه له مخې ورکړی چې سرلیک دی د 1999 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي په فرمان کې ویل شوی چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د لسو کلونو لپاره په هیڅ راز سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي بشیر او د اسلام پال ګوند له 1999 کال راهیسې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه خو د سږني کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی له واکه لری کېدو ته اړ شو ستانګزای صاحب د بشیر لری کېدو او د دیموکراسۍ په پلوي له څو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکیچ د اوارولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر موافقه سلا شول
د معترضانو نهضت چې تاسو یادونه وکړه او د دې باعث شوی چې د بشیر حکومت رنګ شي د بشیر د رژیم پر ضد مظاهره کولې په دې اړه څه نظر څرګند کړی دی
د دیموکراسي په پلوي د معترضانو غورځنګ نومي البته هم د رسمي نوم د حکومت د پریکړې ملاتړ کړی واجدي صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره په نهضت کې د شامل ټولو جریانونو ویان دی پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دی چې د پخواني رژیم ګوند په بشپړ ډول منحل شي د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد مظاهرو لړۍ لومړی هم د ټولنې پیل کړي و هم د دې اقدام ستاینه کړي صدر اعظم حمدوک پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې د ګوند د انحلال پریکړه له پخوانیو واکمنو د غچ د اخیستو په مقصد نه ده شوی بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوی وو د وقار او عزت خوندي کول دي او ستانګزای صاحب فقط یو خبره په پای کې یادونه کوم چې په سودان کې نوې چارواکو د بشیر د واکمنۍ د محل هغه قانون هم لغوه کړی چې په کې د خځو د جامو او چرن لپاره او په نورو ټولنیزو برخو کې ځانګړي مقررات ټاکل شوی وو او چا به چې له دې مقرراتو سرغړونه کوله هغه به په درو وهل کېدل
مننه کوم احمد تکالو د سودان د لری کړای شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند منحلي دوه او د هغه ګوند د پانګو د ضبطولو په اړه باندې لمک سره جزئیات شریک کړو حکومت د سودان نوی حکومت دغه پریکړه کړې ده
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم پلویانو ځای ځای لاریون کړی دی دغه ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کوي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي وربشو کابل ته د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان د دغو لاریونو په اړه باندې جزئیات راټول کړي دي لمک سره په دې اړه خبري وکړي
بارستان زه سپتاست او وردونکو ته سلامونه وړاندې کوم نن ټاکل شوی و چې د افغانستان د جمهور ریاست دی او ټیم چې د ثبات او پالنې ټیم ده په کابل کې د دوی په وینا د پاک او ناپاک اوره د بلتون یا د فساد په اړه باندې مظاهری وکړي مظاهرین نن سهار د کابل له څو ولایتو له سیمون راپیل سولې د دشتبرچی او د عبدالحق صدر الله ریمدارنګ د خیرخانی لخوا نو د پخوانی ټاکل شوی ځای پاس ځای له مخې چې ویلي و دوی به پښتونستان وار ته سره راټولیږي هلته مظاهری مظاهره چند نوي رسېدلی دي هلته د ازادي راډیو خبریال د مخې شپه مخکې ماته وویل چې د پولیسو او د دې مظاهره کوونکو د تنظیمونکو ترمنځ باندې خبرونه وروسته پولیسو دوی ته اجازه ورکړه چې پښتونستان ورته داخل سي التولاړ سي. لدین وړاندې د کابل ګارنیزون د همدې مظاهرې لپاره د راټولېدنې لپاره د حضوري چمن یاد کړی وو. د مظاهرو ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی زرګونو کسان دغلته د راتلو په حال کې دي او ځینې رسېدلي دي، خو دا چې دقیق معلومات ځکه څوک نسي ورکولای چې تر اوسه پورې بشپړ هغه کسان چې د مظاهرې کې ګډون کوي دوی ته نه دي رسېدلي دغه سیمې ته.
په عکسونو کې خو داسې ښکاري چې زرګونه نه دي، ځکه چې عکسونو کې کم ښکاري. د دوی شمېر دوی وایي چې را روان دي له نورو سیمو هم که څنګه، او څنګه دا ځای تبدیل شوی دی ځکه چې حضوري چمن یې ورته ټاکلی و چې هلته باید مظاهرې وکړي.
مخکې ما په خپلو خبرو کې وویل چې د ثبات او همپالنې ټیم ځینې چارواکي وایي چې دوی ټاکل شوی د زرګونو کسان دلته راسي او زرګونو کسان روان دي، خو ځکه دقیق شمېر څوک نسي ورکولای چې تر اوسه پرې بشپړه کسان نه دي راغلي دلته نه دي ټاکل شوي. پخوا ټاکل شوی و چې دوی د حضوري چمن سره هلته سره راجمع سي او خپله پرېکړه لیک ولولي. د کابل د پولیسو همدارنګه د مظاهره چیانو د تنظیمونکو ترمنځ له خبرو وروسته بعضې د مظاهره چیانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د پښتون نسان وارد تولار سی التم کړه کمیونټی د تدابیر نیول سوی دي. ارشا او خواته تدابیر جديدي خو تر اوسه پورې بشپړ نه دی راټول سوی. سړی وایي چې
مننه رحمت الله افغان، مننه د اعتراضونو په اړه باندې لمک سره خبري وکړلې. د ثبات او همپالنې ټیم چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي ویلي دي چې نن به پلویان په کابل او ځینو نورو سیمو کې مظاهره کوي. دوی دا ورځ تاریخ جوړونکې ورځ بللې ده. د کابل ګارنیزون بیا ویلي دي چې مظاهره چان دي وسلې لزان سره نه راوړي دارنګ په ټاکلي ځای کې دي مظاهره وکړي. وربشو روزګان ته، په روزګان کې د ازادي رادیو راپور د یو ماشوم او کورنۍ ژوند ور بدل کړی دی. دا چې څنګه په روزګان کې یوې ښځې شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې بل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی وو چې نه غواړي زوی په لخطرات سره مخ شي. هغه ویلی وو چې هیله لري زوی درس وایي او لټولو نامنۍ او ناخوالو لري پاتې وي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور را لګلې او لمړی د همدغه خزي په غاک پیلېږي.
که سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیه سي بارنه د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو خاري تزیز ما یو دانه.
50 کلن فاطمه چې یواز یو 14 کلن زی او ولوري لري خاوند د رواني جګړې پر مهال وجل سوی او هر ورځ خپل دغه یوازنی زی لاسنیولې په دې خاطر تر 3 کیلومتر مزل ورسته تر شونځي بیاي ترڅو نالوس تلوي نسی او بیا ورسته د وسلوالو مخالفینو لیکو تولار نسی. د دوی میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ارمان یې دا دی چې زوی په خصوصي ښوونځي کې هم زده کړې وکړي. د ازادي راډیو راپور وتوانېدی چې د دې دا ارمان پوره کړي. د دې بي سرپرست مور 14 کلن زوی نجم الخدا غاته اوس په ترنکوټ ښار کې د ازادي راډیو تر راپور خبرولو وروسته د اکرا په نوم د خصوصي ښوونځي مسولینو په وړیا توګه د تدریس زمينه برابره کړي. نجم الخدا غا په دې ښوونځي کې د انګلیش ترڅنګ د کمپیوټر زده کړې هم کوي. د زیات خوشاله دي.
دیر ارمان در لوت چې د جې جې چې راس هم ته شي زدا کم دا شو درس ورته وایي. اوس هاو موږ
جمعیک مو پریدو
د دې شونځي مدیر نظر محمد سباون وای نجمل خدا غا ډیر لایق دی او د هر ورځ په موټر کې وړي او راوړي. سباون وای د نجمل خدا غا پاړې معلومات د ازادي رادیو پر پاڼه مونډلې. د ازادي رادیو د راپور په مرسته نه یوازې دا چې نجمل خدا غاته د زده کړې زمينه برابره شوی بلکې د دغه کورنۍ سره د څلور میاشتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. 50 کلن فاطمه وایي د سهار او ماښام ډوډۍ نه لرل خو د دغه څلور میاشتو لپاره هغه ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول شوی لکه څنګه چې نور بډای خلک خوري او لري.
ازادي رادیو سډیره خوشاله يم چې د ازمر راغې درې ځای ورسوي د مسلمان کوه مک را سره وکي د نور کوه مک په یلې يم چې مو دغه ندرلوند د پیاز سره نیولې د مال یې سفر دنیا باندې د کور بم وستاتم زده ښکارا کم د خدای په خدای ک دغه نشي به یو مان وړو چې پراته دي قبل پر دنیا دغه نشي چې ما سي پوخ کو یا راوخ.
دا یوازې دا کورنۍ نه ده چې د ازادي راډیو د راپور په خپرولو په کورنۍ ژوند کې تغییر راغلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلي چې دوې ښه بېلګې یې په ترینکوټ ښار کې دي. دغه راز شاوخوا یو کال وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د محیب الله په نوم پر یو معلول ماشوم باندې هم چې ښوونځي ته پر سینس کې دی راپور اخیستی و، چې وروسته د ازادي راډیو د راپور په خپرولو سره هغه ماشوم اوس ښوونځي ته په ویلچر کې ځي او له یادې کورنۍ سره زیاتې مرستې هم وسوي او دغه ماشوم د درملنې لپاره بهرني هیوادو ته هم انتقال سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د یو دیرش بستریز روغتون، دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. د یاد ولسوالیو مشرانو د دې پروژو د پیل هرکلی کړی، خو غوښتنه یې کړې چې افغان حکومت دوی ته نوره پاملرنه هم وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د پنځشنبه په ورځ د ځینو ولایتي مسؤلینو په ملتیا یادو ولسوالیو ته ورغلی او رسنیو ته وویل چې په دې کې یوه په جانیخیلو کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د دیرش بستریز روغتون پروژه، خیرکوټ کې د دوه استنادي دیوالونو او د 1 کیلومتر په اوږدوالي د خامه سړک د جوړولو پروژې شامل دي. د پکتیکا والی د جانیخیل او خیرکوټ د ولسوالیو له اوسیدونکو قدردانی وکړه چې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې حکومت سره همکار دي.
یو د جانیخیل ولسوالۍ د 43 روغتون وو چې هغه د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه وو چې هغه هم د 2 میلیون په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سرک اوس موږ په ویلاړیو یو جغلی سرک ده چې 1 کیلومتره طول امتداد لري او د 3-4 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل او د خیرکوټ د ولسونو نه د زړه د تله مننه وکړم چې د دې پروژو په عملي کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله معنا سره همکار دي.
د خیرکوټ او جانیخیل قومي مخورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سمې په یادو سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړي چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسو یاد کړئ پروژې له جماعت تر سړک تر شپخانې تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډېر ممنون یو. تاسو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای ډېر کومک سوی د موږ سره نور موږ د خدای تعالی ته ټروپیک تک چې موږ سره غاښ نور کومکونه وګبځي.
مشکلات به دا شی وځ د لګ ټول خلکو یو او به یو بل طرف ته پښلونه خرابول دا ډېره ګټه د منطقې بار.
یو خیر کوټ په لوی ولسوالۍ کې داسې پروژې روانې دي او عملی جوړیږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه کارونه نور هم داسې ګړندې شي، نو دغه به ان شاء الله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانیخیل او خیرکوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نورو برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل همکاری لاره داده چې د دوی اړتیاوې او غوښتنې واوریدل شي او په عملي کېدو کې د دې پروژو په شان عملي کارونه وشي.
ستاسو لا پیغامونو
ما د غیبت و ورث او نادر خواهش ته اورل چې د مګور او بر باقی اون وتری په کرابو کې دغه ملټر نه روپی خري د پرای په خاطر دغه غماري و خوړو را ټول د چورچورو د یاره په ساو ونور 500 روپی غوړي هر په سال شپې د خوشو د وتلی وی د کرابو کې په ساده پاس کارکټ کې د مګور کې راو په جانډ کې دا چې چیرې چیرې کې د پرای په خاطر د مټونو غماري څخه پوخري و سلام به سره خدای دې مال.
السلام علیکم جناب راته ولایت دنجي ولسوالي د رګریشن د کلیک خبر خبره کوم. هر د ماجوري د شپږ ونه چیرې مرسته کومه کړي دا د ژوند د یخنیو د ستونزو سره ډېر په مشکل کې یو او موږ ځو سره له مقام ورسوي. السلام
پیغام ازادي راډیو د ازادي چې په کندهار کې د شخصي پانتونو او کې د اکثره استادانو نظریه جهادي نظریه دي، نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو د ولسمه مشر د دې سازمان وایله ده چې شاید دیواج په کندهار کې دا حالات نه وي په ټول حالات مرکزونو کې بم د حالات دي چې استادان اکثره د کم اسلامي درسونه ورته وایي د دې نظریې اکثره جهادي نظریې دي نو زما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغو څخه راوغوښتل شي او یا پر ځای نور استادان موږ ته راوستل شي موږ دا رقم استادان نه غواړو او ډېر سخت دریځه طبیعت ته دي ډېر زیات سختي کوي زما هیله ده چې دغه د دې نظریې اور ختم کړي او یا د پوهنتونونو سرچې واخلي پر ځای موږ نوي استادان